یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته راغلست. نن سه شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا دریمه ده چې د 2022 میلادي کال د مې له 23 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د بشری حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د ماسک د جبري کولو په غبرګون کې ویلي، هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشری حقونو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په چاره کې نور اقدامات وکړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي، افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشري حقونو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیانې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری UNHCR ویلي، په تیرو 13 میاشتو کې 3 لک بېوزلو افغانانو سره د نغدو پیسو مرسته کړې. د UNHCR د ایشیا پسیفیک څانګې نن پر ټویټر لیکلي چې اړو کسانو پر دې پیسو د ژوند لومړنۍ اړتیاوې او د سرپناه ستونزې حل کړي. UNHCR د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی، خو د ازادۍ راډیو ګڼو اورېدونکو شکایتونه کړي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور میرې چلند کیږي. په پام کې ده چې د طالبانو حکومت له متحده عرب اماراتو سره یو تړون لاسلیک کړی چې پر بنسټ به د افغانستان د هوایي ډګرونو عملیات دواړه په ګډه اداره کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر پر ټویټر خبر ورکړی چې دا پریکړه د هیواد د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عرب اماراتو، قطر او ترکیې سره له 3 میاشتو خبرو وروسته شوې ده. ترکیه او قطر د پخواني حکومت له سقوط وروسته خپلې موقتې تخنیکي ډلې افغانستان ته استولې وې څو په دې برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د زمبابوې پر وړاندې د روانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړي. افغان لوبډله د جون په 14مه له زمبابوې سره د ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې په راتلونکو 4 ورځو کې زمبابوې ته سفر وکړي. یو ورځنۍ سیالۍ د کرکټ د نړیوالې شورا د سوپر لیګ سیالیو یوه برخه ده چې د 2023 کال نړیوال جام ته د لارموندنې په موخه ترسره کیږي، او شل اووریزې لوبې هم راتلونکي شل اووریز نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. او په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په داووس کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. د راپورونو له مخې زلنسکي به مازدیګر مهال د ویډیو کانفرنس له لارې له دې غونډې سره یو ځای شي. ټاکل شوې د نړۍ په اقتصادي غونډه کې له اوکراین څخه ملاتړ اعلان شي. د سویس د داووس ښار په امنیتي غونډه کې به د نړۍ څه باندې 2500 سیاستوال او اقتصادي مشران ګډون وکړي. له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشری حقونو د څار ټولنې د طالبانو له لوري پر ښځو د حجاب د جبري کولو په هدف د نویو اقداماتو پر وړاندې غبرګون ښودلی. په نور موضوعاتو کې، په کونړ کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین روان دی.
د دوره کې به انشاءالله 1,200,250 د 5 کال نه کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کیږي.
په غزنی کې 2 رضاکار ښوونکي په یو ښوونځي کې چې د طالبانو حکومت یې لګښتونه نه ورکوي نجونو ته درس ورکوي.
وزارت معارف کې ثبت ده نتایج او جدول نتایج ټول هلته پراته دي، خو سر دې هم کمبود کې استادانو او معلمینو هم لرو.
په کندوز کې د هغو بېوزلو ماشومانو شمیر زیات شوی چې درانه کارونه کوي.
بازار کې کباب ټولومه، بوتلان پیپسان ټولومه، د ورځې 500 روپۍ کېږي، 70 روپۍ کېږي، 20 روپۍ کېږي، کول سودا پخمه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې باس کې د ټلویزیونونو د ښځینه ویاندویانو پر څیرو د طالبانو د بندیزونو په اړه بحث لرو.
طالبانو له هغه وخته چې کوم ګام یې پورته کړی پرته له ښځو یې فکر او آن بل لوري ته نه ځي.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته، د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د طالبانو لخوا پر خزینه خبریالانو د جبري ماسک پا په خبرګون کې وایي هغه وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه واخلي. د سازمان په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې خزینه خبريالانه په نړۍ کې د خزو د حقوقو د نقص د قربانیانو په توګه لنو لوی ناورین سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور په ماسک سره د مخ پخل د خزو د بیان ازادي حق او د هغوی د شخصي خپلواکۍ او مذهبي عقیدې څخه سرغړونه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو د دې عمل په خبرګون کې یو اعلامیه کې لیکلي افغان خزینه خبريالان په نړۍ کې د خزو د حقوقو د نقض د قربانیانو په توګه لوی ناورین سره مخ دي او طالبان لا چوپ نه دي ناست. اعلامیه زیاتوي په یو ځایي ډول د نړیوال فشار کول شي د طالبانو په پریکړو اغیز وکړي او له همدې عمل افغانستان سره مرسته کوونکي او نور دولتونه د افغان جون او خزو پر وړاندې مکلف دي چې د دوی د حقونو د دفاع لپاره لا زیات کار وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو څنګ مشر هیدربار هم ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور د مخ پخل د خزو پر حقوقو د طالبانو د تیریو دوام بولی او د نیوکه په توګه وایي دا خی چې د دې وضعیت په تړاو د نړیوال ټولنې دریز څومره ناقص دی.
اوس نو د نړیوال ټولنې لوري یو واحد دریز او جواب ترتیا ده او د خزو حقوقو موضوع باید د دې جواب په سر کې وي او ټول هغه هیوادونه چې وایي له تعلیم د انجنونو راګرځول نه منلو دي باید سره یو خلسي او طالبانو ته دا وایي چې تاسو دیو حکومت په توګه د مشروعیت په لټه کې یاست. نو د دې مشروعیت ترلاسه کول تر هغه امکان نه لري چې بشري حقوقونه په ځنګړې توګه د خزو حقوقونو ته درناوی ونه کړی.
د بشري حقوقو د څار سازمان خپل اعلامیه کې دا هم لیکلي چې طالبانو په مسلسل ډول پر انجنونو او خزو د محدودیتونو وځ کول ته دوام ورکړي. د اعلامیه په دوام کې راغلي دوی انجنونی لسانویز د کړو منکړي په ډیر شمیر خزې لکار کول او راګرځولي روغتي خدماتو ته د انجنونو او خزو لاسرسي لخان سره مخ کړي او ترخوای له دوی سره تاو تلخواله زیات کړي دي. کڅ هم د طالبانو حکومت په دی اړه تازه سنوي خو له دې وړاندې د افغانستان په ټلویزیونونو کې په خزینه وایاندویانو په جبري ډول په ماسک د مخ پټول جبري کړي دي. خو د طالبانو دا پریکړه له سخت خبرګونونو سره مخ ده. الهه ساحل چې تصویری خبریاله ده او له افغانستان د امنیتي غواخونو له عمله جرمني د تللي ازادي رادیو ته وویل د طالبانو دا محدودیتونه له تصور لري نه.
به یقین همي ما باور داشتیم که
یقینا موږ ټول دا باور درلوده که یو مهال طالبان پر افغانستان واکمن شي داس یو حالت ته برسیږو. دا د افغانستان نابینا ټکی دی چې خځې باید د ماسک په اغوستلو د ټلویزیون په پرده راښکاره شي. دا یوازې د ماسک اغوستل نه دي بلکې په تدریجي ډول له برابرۍ او د بیان ازادۍ د خزو حذفول دي.
برابری هست
په ټولنی زور رسنوي کې هم د خزینه خبريالانو په ملاتړ د افغان نارینه خبريالانو او نورو لخوا پراخ کمپاین پیل شوی. نارینه خپل مخونه په ماسک پوښلي او خپل تصویرونه یې له خزو سره د پیوستون او همدردی په پار په خپل ټولنی زور رسنوي کې خبر کړی دی.
را سره اوسې قدر منو اوریدونکو شیبه ورسته په دې اړه یو بل راپور لرو چې طالبان غواړي د زینو مهمو مسایلو په اړه د پریکړې لپاره یو شورا جوړ کړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام چارواکي وایي چې په تیر کمپاین کې 30% ماشومان د پولیو ضد واکسین له څاڅکو پاتې وو او په دې کمپاین کې کوشش کوي چې ټولو نږدې 200,000 کوچنیانو ته واکسین ورسوي. دوی دا څرګندونه د ازادي رادیو خبريال ته کړې دي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسول حاجی محمد اساق ازادي رادیو ته ویل په خو رضاکارو ډلو نشو کولای چې لري پروتو او نام نسی متلاړ شي خو اوس هغه ستونزه حل شوی او کوخخ کوي چې هغه ټولو ماشومان ته واکسین ورکړي چې عمرونه له 15 کالو کم دي.
په دې دوره کې به ان شاء الله یو لک 2,250 د 15 کال نه کم عمر ماشومان ته واکسین تطبیق کیږي او دا په ټول کونړ په ټولو ساحو کلو باندو کې وي. تیر دوره کې 40% ماشومان جماعت یا حجرو ته نه و حاضر شوي نو د دې د خاطر نه پاتې او یو تعداد ساحو کې چې هلته حجرې او جماعتونه نه وي هلته به انشاءالله زمونږ کور په کور وي.
هغه وایي فلج یو لا علاج ناروغي ده چې پری اخته کسان تل د کورنۍ او ټولنې د اوګو بار وي. نو خلکو ته پکار دي چې خپلو بچو ته د دوو څاڅکو واکسینو پور کولو سره هغوی له یادې ناروغۍ وژغوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د فلج ناروغۍ ضد کمپاین چې د روغتیا نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق په مالی همکاري ترسره کیږي، په کې به 9.9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکړل شي. په تیرو کلونو کې د امنیتي او نورو ستونزو له امله د واکسینو کمپاینونه په سمه توګه نه ترسره کیدل او همدا وجه و چې په هیواد کې پرګوزن اخته کسانو شمیر زیاتو، خو سږ کال یوازې یو مثبت پیښه په پکتیکا ولایت کې موندل شوې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د غزنی مرکز ته څیرمه د اندړو ولسوالۍ کې یو ښوونځی دی چې تر 200 پورې نجونې ورته راځي او درس پکې وایي، خو د دې ښوونځي 2 استادان بې له معاشه د نجونو ته زده کړې ورکوي. د پوهنې ریاست وایي چې د چارواکو ته وبښئ چې د ښوونکو ته د ټول هغه امتیازات ورکول کیږي چې نور ښوونځیو ته ورکول کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د غزنی اندړو ولسوالۍ د ګودامدارانو په کلي کې ترشنه اسمان لاندې ښوونځی دغه ښوونځی هیڅ سرپناه نه لري، خو د تیرو جګړو پر سره کرښه آباد دی. د نازوانا په نوم دغه ښوونځي ته د سیمې تر 200 پورې نجونې راځي او تر 4 ټولګۍ پورې زده کړې کوي. شاوخوا 50 کلن خیرالله عزیزي په دغه ښوونځي کې ښوونکی دی. نوموړی وایي دغه ښوونځی رسمي او په پوهنې وزارت پورې مربوط دی، خو پوهنې ریاست ورته شا کړې ده، نو له دې امله دی هم شاګردانو ته په رضاکارانه توګه درس ورکوي.
په وزارت معارف کې ثبت ده، نتایج او جدول نتایج ټول حالته پراته دي، پورې له دې سره دي. خو سر دغه هم کمبود کې استادانو د معلمینو هم لرو او په دې دوه نفر رضاکارانه معلمین سره موږ دی تدریس کوو.
ښاغلی عزیزی وایي له لرې سیمو څخه دغه ښوونځي ته د نجونو د راتګ احساس دې ته اړ کړی چې په رضاکارانه توګه هغوی ته زده کړې ورکړي. دی وایي دغه نجونې له 5 کیلومترۍ واټن څخه مزل راوهي، خو د نیکمرغۍ خبره دا ده چې د دغه شاګردانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. ښاغلی عزیزی وایي پوهنې ریاست ته ورغلی چې د ښوونځي په برخه کې راسره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې نه د تعمیر، نه د کتابونو قرطاسیې او نه هم د ښوونکو د ماشونو په برخه کې راسره مرسته سوې. خو د پوهنې ریاست مرستیال مولوی عمر خان وسیک بیا د معلم خیرالله عزیزي دغه خبره نه مني چې ګویا له دغه ښوونځي سره د مرسته نه کیږي. نوموړی وایي که په غزنی کې نورو ښوونځیو ته لازم خدمتونه وړاندې کیږي، دغه ښوونځی به هم پکې شامل وي.
نو کومه لازمه همکاري چې له نورو مکاتبو سره کېږي د ریاست لخوا له دوی سره خامخا کیږي، کومه چې بیا نه ده ورسره شوي هغه به چشی وینه او نه به له نورو سره شوي.
دغه ښوونځی په 1499 هجري شمسي کال کې جوړ سوی و، خو د جګړو له امله څه وخت تړل سوی او اوس بیا پیل سوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ 4 ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. طالبان غواړي د ځینو مهمو مسایلو په اړه د پریکړو لپاره یو شورا جوړ کړي. دوی د دې شورا د جوړولو لپاره یو کمیسیون ګمارلی، خو دې کمیسیون تر اوسه پورې هیڅ غونډه نه ده کړې.
طالبان وایي د لوی جرګې د راغښتو لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو د یوې شورا د راغښتو اړتیا شته. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې شورا د جوړېدو لپاره یو کمیسیون ګمارل شوی چې ټول غړي دیني عالمان دي. د ښاغلي مجاهد په خبره لا معلومه نه ده چې دا شورا به کله راغوښتل شي، خو په خبره یې هغه کمیسیون چې د دې شورا د جوړېدو او راغوښتو لپاره ګمارل شوی لا یې کومه غونډه نه ده کړې.
د شورا صاحب ولس پکې وي، مترفظین پکې وي، علما پکې وي، مخور پکې وي، په هیواد کې دننه او ځینې مسایل باندې بحث وکړي او ځینې مسایل ته نظر ورکړي، مشوره ورکړي. دا دپاره یو پلان شته.
9 میاشتې او 9 ورځې وشوې چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي، خو لا یې د خپلواک د مشروعیت لپاره هیڅ یو قانوني ګام نه دی پورته کړی. دوی د افغانستان ملي شورا منحل کړي، اساسي قانون چې انتخابات د واک د لیک د مشروع لار غړي نه مني، او تر خوای د اساسي قانون د تغییر لپاره لوی جرګه هم نه دراغوختي. خو طالبانو د خپل اوسنۍ واکمنۍ د لوړ پوړو ادارو ټول تشکیل ل خپل غوړو چمتو کړي. د ولسوالۍ ل ولسوالانو تر والیانو او بیا تر وزارتونو او د هغوی تر مرستیالانو ټول واک د طالبانو لغړو سره دی چې له یو سره ملایان دي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکي عزیز معارج وای د طالبانو اوسنی واکمنی نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه مشروعیت لري، او دی وی ډلې لخوا د واک انحصار دی.
تو شمول اداره معنا همدا ده چې ټولو وګړو د افغانستان ته د عدالت په رڼا کې باید حقوق امتیازات بد وګرځي او خدمات ورته وسي. دوی انحصار په بالکل په ملایانو باندې کړی ده، یعنی دولت او اداره یې ټوله وقف کړې ده ملایانو ته، لکه خلقو پرچم چې تنه خپل خلقي او پرچمي ته حکومت ورکاوه.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم د یو داسې ادارې تشکیل دی چې ټول ګډونه وي او د افغانستان د ټولو قومونو او مذهبي لږکیو استازولي وکړي. طالبانو دا هم ویلي چې نړیوالې ټولنې ترې غوښتي څو په واک یو شمېر مشخص پخواني سیاسيون راګټ کړي، خو دوی وایي هیڅ وخت به دا غوښتنه ونه مني. طالبان په دې هم تورن دي چې ډېر شمېر تخصصي چوکۍ هم د خپل ډلې غوړو ته ورکړي. هغوی چې اړونده برخه کې هیڅ ډول زده کړې نه لري، خو طالبان وایي په تخصصي چوکیو یې متخصصان ګمارلي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو، وړاندې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې نوریاس نوری به تاسو ته وړاندې کړي. خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل څلورمه میاشت پیل شوې، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي سختې ورځې به په مخ کې وي. په عین حال کې د برتانیا پوځي استخبارات وایي چې روسیه اوس هڅه کوي په ختیځ کې پر سیور دونیتسک ښار د محاصرې کړۍ تنګه کړي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ لوهانسک سیمه کې نن بریدونو ته په داسې حال کې شدت ورکړی چې داسې ښکاري موسکو په دونباس او جنوبي بندري سیمو کې پر لاندې کړو سیمو کنټرول مضبوطوي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي یرغل څلورمې میاشتې ته داخل شوی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې سختې ورځې به په تېره بیا په دونباس کې په مخ کې وي. زلنسکي په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل روسیې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې نږدې 1500 توغندوي بریدونه او څه باندې 3000 هوایي حملې پر اوکراین کړې دي. په عین حال کې د برېټانیا استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولټن کې وویل چې روسي ځواکونه هڅه کوي پر سوور دونیتسک ښار د محاصرې کړۍ راتنګ کړي، او د دې تر څنګ په سیمه کې په نږدې دو نورو ښارونو هم بریدونو ته زور ورکړی دی. د برېټانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې روسي ځواکونو په سیمه کې د توپونو د شدید ډزو په مرسته یو څه پرمختګ کړی، خو د اوکراین مقاومت ځواکمن دی او د کیف د ځواکونو د ګډو عملیاتو قومنداني پرې د جبهې پر لومړۍ کرښه کې کنټرول لري. د راپور له مخې که د سوور دونیتسک ښار روسیه ونیسي، دا به په دې معنا وي چې د لوهانسک ټوله سیمه د روسیې تر اشغال لاندې راځي. پر دونباس پورې تړلې د لوهانسک او دونیتسک ډېرې سیمې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه وروسته له هغې چې د ختیځو سیمو مشرانو او اوسیدونکو یې د سختو بمباریو خبر ورکړ، وویل چې د جګړې راتلونکې اونۍ به ډېرې سختې وي او موږ باید په دې پوه شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ، د هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
لکندهار ولایت بهر ته د تولید شوی انځر او صادرات ډیر شوی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او پنګونی خونی مرستیال عبدالباقی بینانن ازادۍ رادیو ته ویل په 1400 مریض کال کې څه باندې 25000 ټنه انځر لکندهار بهر ته صادر شوی چې مالی ارزښت یې 1.9 میلیون امریکایي ډالر ته رسیږي. د ښاغلي بینا د معلوماتو پر بنسټ په کندهار کې له انار او انګورو وروسته انځر په دریمه درجه میوه کې راځي چې تولید او صادرات یې ډیر دي، او پر روان مریض کال کې به تولید د تیر کال په پرتلر لا ډیر وي. کندهار کې تولید شوی انځر هند، پاکستان، متحده عربی اماراتو او جرمنی ته صادریږي. اوس مهال په کندهار ولایت کې یو کیلو انځر په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. په ننګرهار ولایت کې سکال د غنمو حاصله ډیر شوی. د ننګرهار د کانال ریاست وایي تمه لري چې سکال به په دې ولایت کې د غنمو له حاصلاتو 258 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه شي. د ننګرهار د کانال ریاست ویان سید همایون غریبمل نن ازادۍ رادیو ته ویل سکال یوازې د ننګرهار په کانال کې پر 1,500 جریبه ځمکه غنم کرل شوی چې د دوی د تخمین له مخې به 803,655 منه غنم ترلاسه شي. د ننګرهار کانال ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال څه باندې 1000 تنه په یاد کانال کې د غنمو په کښت او کار بوخت دي. د ښاغلي غریب مال په خبره د کانال ریاست هڅه کوي چې په ننګرهار کې د غنمو کښت لا پراخ شي او د غنمو له اړخه د ننګرهار د ځان بسیاینې تر څنګ نور ولایتونو ته هم غنم صادر کړي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 13 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 15 اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 110 افغانۍ او 14 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 9.5 پوله، زر هندۍ کلداری 1,048 افغانۍ، زر پاکستانی کلداری 451 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
خبرونو ور اخوا
سلامونه اونې کې هلي د برخې ته موزنو ریاست نوري هر کله کوم. په کندز ولایت کې بي وزلې فقره او اقتصادي ستونزې یو شمېر ماشومان شاقه کارونو ته اړېستلې دي. دا خبره په کندز کې د ماشومانو د حقونو یو شمېر مدافعان او ازادي راډیو ته کړې او ویلي دي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو له کبله لکه د نورو سیمو په څیر په کندز کې هم د هغو ماشومانو شمېر زیات شوی چې د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یې سختو او شاقه کارونو ته مخه کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
د کندز په بازار کې هر ورځ کم عمره کوچنیان تر سترګو کیږي چې د روزګار جبر له درس او تعلیم څخه محروم کړي او شاقه کارونه کوي. د ښار د واټونو پر سر د توکو پلورل، په هوټلونو او دوکانونو کې کار کول، لاسګاډي چلول، د کباړو ټولول، د پلاستیکي کڅوړو خرڅول، د بوټونو رنګول او د سپیلونو دودول هغه کارونه دي چې کم عمره ماشومان پرې بوخت دي تر څو د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. محمد عارف اته کلن و چې پلار یې په جګړو کې ووژل شو. هغه ویل څلور کالو رئیس د روزګار ناخوالو مجبور کړی چې کار وکړي او د خپلې شپه کسیزې کورنۍ ته نفقه وګټي.
مجبور یو شان سي دا کبار په چانه کوتان ټولو کوټ مشانه سي کار مې مرته ايو رو نقصان یې روزم کور کې دي. هغه څه زين کبار ټولو بیا کارتون ورن کوټ لګي په چانه کوتان ټولو خرڅوم دي شپه سلوي شپه هندوس پټه پنسل فکر.
د محمد عارف په څیر نور ماشومان هم شته دي چې په کم عمر د کورنۍ درون مسولیت ور پر غاړه شوی او له درس او تعلیم څخه محروم پاتې دي. 12 کلن حبیب الله چې هر ورځ د ښار په واټونو کې کباړ ټولوي راته وویل
بازار کې کباړ ټولوم، بوتلان پیپسان ټولوم، کباړ ټولوم د ورځې 500 روپۍ کېږي، 70 روپۍ کېږي، 10 روپۍ کېږي، 30 روپۍ کېږي، کول سودا پخمه کول کې شپږ نه پلاستو.
12 کلن زمری چې د لاسګاډي په وسیله خلګو سودا انتقالوي هغه وای پلار مېوب دی او دی مجبور دی چې کار وکړي.
وړه مې بار مې ډیر روم درته چپښه او وسړی مې ته څو پټه کې روان کړو دغه مې بار ته بل ته کته کړو.
د ماشومانو د حقوقو مدافع محمد عمر وای
زما غوښتنه د اسلامي امارت نه داده چې دغه سي ماشومان او دغه سي تنکی ځوانان او چې د وطن اینده ده د دوی د درس په باره کې مکتب په باره کې د دې جدي فهم لرنه وکي او د دې پښتنه وشي سل قسمه زحمتونه وباسي باید د دې پښتنه وشي.
و مو غوښتل چې په دې اړه د کندز د سیمویزو چارواکو نظر هم واخلو خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شوو. د کندزیانو په وینا چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې کندز د سختو خونړیو جګړو او ناامنیو شاهد و او له امله یې ګڼ شمېر کورنیو د خپل کورنیو نفقه ګټونکي له لاسه ورکړي او یا هم معیوب شوي دي. نو نادارۍ او اقتصادي ستونزې ځینې کورنۍ اړ کړي تر څو خپل کوچنیان د سختو کارونو ترسره کولو ته اړ باسي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په اورزغان کې توتان پاخه شوی خو ویل کېږي چې سکالي حاصل کم دی. په دې ولایت کې د توتو په موسم کې ډیر خلک کلیوالي سیمو ته چې پکې توتان زیات دي زیاو میلې کوي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال وایي اورزغان بیلابل دولت توتان لري خو کابلي او پنبي زیات شهرت لري او خلک ډیر خوښوي.
د دروزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار اړوند خانکی سیمه ده چې لسګونه ځوانان د توتانو په میلې کولو پسې راوتلي دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو ونې ته ختلي او لاندې یو شمېر نورو ځوانانو ورته شاوخوا لس متره ټاټ نیولی چې په اروزګان کې په محلي لهجه ورته ځولي وایي. دلته که څه هم دوه ځوانان د توت ونې ته ختلي او د دغه توت د ونې شاخونه شوروي، خو له ونې څخه ځولۍ ته ډېر کم توت رالویږي. خو اوس سوال دا دی چې سږ کال ولې په اروزګان کې د توتانو حاصل کم دی. په دې اړه د ترینکوټ ښار اړوند د خانکي د سیمې یو اوسیدونکي محمد جان چې شاوخوا شل د توتو ونې لري ازادي راډیو ته داسې وویل.
نسبت تیر کلو ته سږ کال ډېره وچکلي ده په دې کانجي. او بله خبره دا ده چې طبیعي پېښې مثلا طوفانونه دي، بادونه دي، دا بادونه چې دا ډېر ضرر رسوي دغه توتو ته. یعنې موږ اوس راغلي یو چې مخکې به مو یو توت ټاکوي لس پنځلس ټولو نفرو وخوړله، خو اوس شپږ بوتو ته ټاکو لا نشته، ټول بادونه رژویلي او وچکلي ده.
محمد ولی چې د خپلو نورو ملګرو سره د توتانو میلې ته راغلی سږ کال خوشحاله دی چې د اروزګان ولایت هرې سیمې ته د توتانو د میلې کولو لپاره ځي. دی وایي خو سږ کال په دغه ولایت کې د توتانو د میلې خوند نشته.
توتان چې د اروزګان یوه غوره میوه ورته موږ ویلی سو، دا یو ډېر شهرت لري په اروزګان کې، د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي. سږ کال هم ډېر کسان راغلي وو او دا موږ یو مثال لرو. د مالي اړخ هم ډېر اقتصادي تمامېږي، ځکه موږ وایو چې توتان ورسېږي خلک طبخۍ زړوي، په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي. یعنې ګټې هم ګټې لري، هم خلک په میلو ځي د توتانو سیمو ته، خصوصا پنبوي او قابلي توت څخه ډېر استفاده کوي، خلک یې ډېر استعمالوي.
په اروزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي، خو خلک د توتانو ځانګړي باغونه نه جوړوي، بلکې یوازې د ویالو، لیشتیو او د لویو لارو تر څنګ د سواب په نیت کښېنوي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو اوریدلای سنگ.
او اوس به هم ملالای بشیر ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو د مطالبو مخکتنه کړی ده.
فارن افیرز مجلې په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. پاکستان هغه څه ریبي چې کرلې دي. د مقالې په پیل کې ولو چې شل کاله په پاکستان کې عامه مفکوره دا و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت به د پاکستان د امنیت لپاره ګټه وروي. د لیکوال په باور پاکستان ځکه په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کاوه چې په افغانستان کې به د پاکستان د سخت مخالف هند د نفوذ مخه ونیسي. خو د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې واک ته له رسېدو راهیسې طالبانو په پاکستان کې دا عامه مفکوره ناسمه ثابته کړه. وروسته لولو چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو سره تحریک طالبان پاکستان هم خوځښت وموند. په مقاله کې یادونه سوې ده چې له هغه راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې 140 حملې کړي چې پکښې ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو ملاتړ د پاکستان په خپل زیان تمام سوی. وروسته لولو چې د اسلام آباد هڅې چې نړۍ دې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني هم تر اوسه بې نتیجې پاتې سوي دي، او په ورته وخت کې طالبان د یو شمېر موضوعاتو په اړه له خپلې سختدریځې مفکورې لاس نه اخلي، لکه د نجونو د ښوونځیو تړل. د مقالې په پای کې راغلی چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د پاکستان پالیسي جهادي مفکورې او سختدریځۍ ته لمن وهلې، او د پاکستان همدا پالیسي هند او افغانستان د سوداګریزو شریکانو پر ځای د دایمي دښمن او ستراتیژیک تهدید په سترګه ګوري. د لیکوال په باور د طالبانو په بریا کې د مرسته کولو له کبله یوازې د پاکستان ستونزې زیاتې سوي او هیڅ ستونزې نه دي حل سوي. واشنگتن اگزامینر خبرونې د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. بایدن سومالیا ته بیرته ځواکونه ولیږل، آیا په راتلونکي کې به افغانستان ته هم بیرته ځواکونه ولیږي؟ په دې مقاله کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اونۍ په پیل کې موافقه وکړه چې سومالیا ته شاوخوا 1500 سرتیري ولیږي. دا اقدام شاوخوا اتلس میاشتې وروسته له هغه کیږي چې د امریکا مخکینی ادارې د اوسنۍ ادارې تر پیل څو ورځې مخکې له سومالیا څخه امریکایي ځواکونه ایستلي وو. وروسته لولو چې امریکایي سرتیری افریقایي هیواد سومالیا ته ځکه بیرته ستنیږي چې د الشباب سختریزې ډلې د مخ پر زیاتېدونکي ترهګریز تهدید مخه ونیسي. دا ډله له القاعده شبکې سره تړاو لري او په عمده توګه په سومالیا کې فعاله ده. مقاله اشاره کوي چې په افغانستان کې ترهګری ډلې القاعده او د داعش خراسان څنګ دواړو د بیا جوړېدو هڅې پیل کړي او فرصت لري چې په داسې حال کې وده وکړي چې د ټول افغانستان واک د طالبانو په لاس کې دی. واشنگتن اگزامینر د امریکا کانګرس استخباراتو کمیټې د پخوانی مشر مایک راجرز له قوله لیکلي: زه فکر کوم چې الشباب په موګادیشو کې د خپلو هڅو ګړندي کولو لپاره یو فرصت ولید او موږ د دوی ډیر فعالیتونه ولیدل چې په نتیجه کې ډیر خلک وژل سول. نو دا سمه پریکړه وه چې امریکایي ځواکونه بیرته په سومالیا کې ځای پر ځای سي، خو هغه شرایط چې سومالیا ته د ځواکونو بیرته لیږلو لامل سول نن په افغانستان کې هم سته.
دا برخه هم دومره و. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو د ازادي راډیو له خبرونو سره پاتې شئ.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شېبو کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي. په دې خپرونه کې نوریاس نوري له کارپوهانو سره د جبري حجاب او پر خزینه ټلویزیوني ویندویانو د ماسک د جبري کولو په اړه خبرې کوي. خو دا شېبه پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په لویدیس کې یو ساعت مخکې 2:14 شوې چې په اړه بیلابیل څرګندونې کیږي. د سیمې اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته په استولو پیغامونو کې ویلي دي چې دا 14 د ستاره په نوم په یو کورس کې شوې. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور آزادۍ رادیو ته ویل چې په یو تولیدي کارخونه کې د ګاز دوه بلونونه چودلې دي. د دې پیښې د تلفاتو په اړه هم تر اوسه جزئیات نشته. د کابل د لویدیس په درېیمه ناحیه کې د زده کړې په کورسونو کې په دې وروستیو کې 2:14 وشوې. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د خبریالانو میرمنو لپاره د ماسک د جبري کولو په غبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي افغان ژورنالستانې په نړۍ کې د بشري حقونو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیانې دي. په پام کې ده د طالبانو حکومت له متحده عربي اماراتو سره یو تړون لاسلیک کړی چې پر بنسټ به د هیواد د هوایي ډګرونو عملیات په ګډه اداره کیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر پر ټویټر خبر ورکړی چې دا پریکړه د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عربي اماراتو، قطر او ترکیه سره تر څو میاشتو خبرو وروسته شوې ده. ترکیه او قطر د پخواني حکومت له سقوط وروسته خپلې موقتي تخنیکي ډلې افغانستان ته استولې وي څو په دې برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د روانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړي. افغان لوبډله د جون په 14مه له زیمبابوې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمرینونو بوخته ده او ټاکل شوي په راتلونکو څو ورځو کې زیمبابوې ته سفر وکړي. او ټاکل شوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په داووس کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. د راپورونو له مخې زلنسکي به مازیګر مهال د ویډیو کانفرنس له لارې له دې غونډې سره یو ځای شي. ټاکل شوې د نړۍ په اقتصادي غونډه کې له اوکراین څخه ملاتړ اعلان شي. د سویس د داووس ښار په دې امنیتي غونډه کې به د نړۍ د څه باندې 2500 سیاستوال او اقتصادي مشران ګډون وکړي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د بحث مو زنوري اسنوري هر کلای کوم په تخنیکی برخه کې امیر احمد صافی را سره همکاري کوي.
نن پر دې خبرې کوو چې آیا د ټلویزیونونو پر خزینه ویندویانو د طالبانو لخوا د مخونو د پټولو په برخه کې نوی محدودیت د دې څرګندونه کوي چې مخکې خزي په ټولنه کې یو مخلف فعال ګډونه د بې برخې کېدو په حال کې دي. دا چې په ټلویزیونونو کې خزینه ویندویان باید مخلوط راښکاره نشي، دغه محدودیت به ان تصویري رسنۍ له څه ډول برخلیک سره مخامخ کړي؟ او آیا په ټلویزیونونو کې د خزینه ویندویانو د مخونو پټول د طالبانو لخوا له اجباري حجاب سره سر خوري یا هغه د افغاني ټولنې له فرهنګ سره اړخ لګوي؟ د بحث مو د سیاسي او دینی چارو شننکی ډاکټر صلاح الدین سیدی او خبریاله خاطره صافی رابللې دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث به خاطره صافی له تاسو پیل کړو چې کلونه مو په افغانستان کې له رسنیو سره د خبریالې په توګه کار کړی دی. د طالبانو دغه اقدام تاسو څه ډول ارزوئ؟
ټولو اوریدونکو ته دې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې وي. طالبانو له هغه وخته چې کوم پرېکړه نیولې او کوم ګام یې پورته کړی، پرته له ښځو یې زه فکر کوم چې فکر او آن بل لوري ته نه ځي. آن تر دې ګټي چې د ښځو پر شخصي حریم هم دوی تېری کوي، او دا یې سیمه بلکې زه ورته حجاب هم نه بولم، نقاب پتوګي هم چې شی کوم بیل چې د ښځو امنیت پټولو لپاره یو ګام دا به ښه وي، ځکه چې د ښځو پر انساني حقوقو تېری دی. ښځې لپاره د اسلام په کوم ځای کې کومه برخه کې داسې یو مورد راغلی چې ښځه دې باید ان مخ پټ کړي، خپل هویت دې پټ کړي، خپل پیژندګلوي دې له خلکو پټ کړي؟ دا یو ډول جنایت ته ورته یو ګام دی چې خزی دی دغه کار نه کوي، خزی دی هغه کار نه کوي، خزی دی دا نه کوي، خزی دی هغه نه کوي. بلې، خزه هم انسان ده، خزه هم خپل حق او حقوق لري، خزه هم د ژوند کولو حق لري. په دې کې خو د چا سا بندېږي؟ ته څنګه د انسان په توګه د چا سا اخیستی شي؟ د ماسک کارولو سره زه نه پوهېږم، دوی له ځانه بله کرونا جوړه کړې ده، خو کرونا وه هغه بیا داسې هم توجیه کوي چې له کرونا سره مو ستونزه نه درلوده، ماسک مو کارولو وسې هم وکاروئ. با طالبه، ته خو کرونا نه یې چې تا د پریکړې سره سم دې زه ماسک واغوندم او زه دې له ماسک او نقابه کار واخلم؟ بغه کې د چا سا بندېږي؟ د چا سا ډوبېږي؟ خورا سخته ده. د هر څه ښځینه وي که نارینه وي، خو زه نه پوهېږم، لږ د انساني فکر او تفکر ولري، له اسلام او انسانیته خو لرې دی دغه کار.
مننه ډاکټر صلاح الدین سهیدی، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو د طالبانو د حکومت دغه اقدام چې ښځې باید په ټلویزیونونو کې مخ پټې راښکاره شي، آیا دا هغه له اسلامي حجاب یا د افغاني ټولنې د فرهنګ سر اړخ لګوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو درنې مېرمنې او اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا مسأله له دوو ناحیو نه حد اقل د ارزونې وړ ده. اول دا چې د طالب برداشت د حجاب په مورد کې د شخصي په ځواب په توګه توجیه لرلی شي، د دې فهم دی دا چې درست دی که نه درست دی دا دوم بحث دی. اما شخصي فتاوا غیر مشروع حاکمیت څنګه کولی شي هغه شی تحمیل کړي په ټولنه باندې چې هغه لا تر اوسه پورې خپل مشروعیت نه لري؟ دا چې شخصي فتاوا ده او دا شخصي پتاوا دی او حکومت په شکل باندې تطبیقي، دا غیر قانوني او غیر شرعي خبر ده. دا یو خبره. د حجاب په مورد کې درې حالت دي: تبرج حرام دی، حجاب اسلامي دی، او مطمئنا هغه حالت چې سفور حالت دی چې په صدر د اسلام کې او چې لاس پکا او مخ په اصطلاح کار کړي، دا یو اسلامي عمل دی. اما په دقیق او په یقیني ډول ویلای شو چې دا مخ کې د دین چې د دینی امر په شکل باندې ونیسو، دا یو سیاسي امر کار دی چې د هغه په نتیجه کې د ستونزې راولاړوي. او زه په کلکه په دې باور یم چې دا نادرسته کار دی، دا به د طالبان لپاره نقصان کی او دا به مشکلات پیدا کی، او دا یو دینی بنا په دې کې نه وینم، بلکې په دې کې سیاسي بنا ګورم چې د طالبانو د عمر د لنډول لپاره هم کېدای شي وکړل شي. شکر.
بله سید صاحب، تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې دا تر ډیره پوری دینی پر اساس باندې نه دی ولاړ، بلکې تر ډیره سیاسي رنگ ورکول شوی دی. ولې طالبان څه غواړي چې لاس ته راوړي؟ آیا دا پر افغان ښځو، پر مخکښو ښځو د فشارونو زیاتوالی دی؟ دوی غواړي په یو ډول باندې ښځې یو مخ په ټولنه کې له فعال ګډونه بې برخې کړي؟
دا مسئله مختلف ابعاد لري او لرلی شي. د طالب مشران مخکې د دې نه چې د امریکې نه د نورو نه وړاشي د خپلو صفوفو او د خپلو سربازانو نه ډاریږي. هغه سربازان چې دوی کولی شي متهم کړي چې تاسو څه شی ونه شو کړی، اسلامي قوانین مو مراد نه شو کړی، دوی د هغه نه ډار لري چې خپل سربازان یې باندې په مقابل کې راپانځيږي. په دې خاطر تر ډېره حده پورې دا یو پوپولستي او عوام پرې به کار دی، او زه په کلکه په دې باور یم چې ټولنه به مقاومت وکړي او دا ماته په دقیق په یقین ډول سیاسي عمل ښکاري مخکې دی نه چې دیني وسی. شکر.
ولې یوازې پر ښځو باندې دغه فشار راوستل کیږي د دې لپاره چې عادي طالب وسلوالو رضایت حاصل کړي؟ په افغانستان کې خو ډېرې نورې ناخوالې هم شته چې کیدای شي طالبان د هغو ناخوالو د له منځه وړلو لپاره دوی ته وښيي چې دغه د موږ اوس وخت ته ورسېدلو او دغه ناخوالې مو د ناخوالو ټغر مو له افغانستانه ټول کړل. ولې یوازې ښځه؟
زه فکر کوم تر ډېره حده پورې بې مضمونی ده چې شه د وایو نه لري. مطمئنه نه هغه چې تاسو اشاره وکړل تر ډېر اولویتونه شته چې هغه باندې باید کار وشي. اما متاسفانه دا غټه ستونزه ده چې د طالب هغه مایندسټ، هغه طرز د تفکر په همدغه باندې منحصر شوی دی، او د هغه په نتیجه کې افغاني ټولنه د ټولنې نیمه برخه د مشکل سره مواجه کوي، او دا نړیواله کچه هم د افغانستان لپاره ډېر ضروري نه رسول شي. شکر.
مننه سیدی صاحب. اغلی صافی، تیر ماخام د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د خزو د چارو مسول هیدربار ازادي رادیو ته وویل چې د چ طالبان اوس په خزینه ویندویانو باندې دغه فشار راوسته یا محدودیت پر لګولې چې باید مخپټي په ټولنه کې راخکاره شي. دا په افغانستان کې د خزو ازادي نور هم سلبوي، ځکه چې د دې په وینا هم دغه مخکخه خزې د چپټلوزنونو کې راڅرګندېږي، او دوی یو بیلګې د نور لپاره چې په افغانستان کې خزه نسبتا ازادي لري. آیا تاسو عمر سره موافق یاست چې دا به ټول خزو ته داسې پیغام ورکړي چې په افغانستان کې خزه نور ازادي نه لري؟
راځه شکه افغانستان کې ولې خزه نارینه هم ازادي نه لري؟ تو بیل او بیل ډول پر نارینه هم بندیز لګیدلې. خو بیلګې همدغه خزو سره په تړاو کې کله چې یو خزه د دوی په ان که حجاب بنکړي او د دوی له فرمانه سرغړونه وکړي، نو دغه نارینه د کورنۍ غړي به مجازات کیږي. دا پرې معنی چې نارینه هم ازادي نه لري او خپل وکیل نه لري. که څوک یو ګناه کوي یا یو جرم ترسره کوي، خو دغه شخصیت پورې تړاو لري او دغه شخصي تر نه ده. نه دا چې که خزینه یو پریکړې سرغړونه کوي، نارینه دی هم ورسره باید مجازات کړی شي. دا پرې معنی چې افغانستان کې اصلا انساني حقوق په پام کې نه نیول کیږي. نو پرته له شکه کله چې په یوه ټولنه کې ازادي او خپلواکي له انسانه واخیستل شي، انسان له فطرته آزاد پیدا دی او آزاد به ژوند کوي او د آزاد ژوند کولو حق لري. خو دا په یو ډول د ټولنې له منځه د ښځو د ګوښه کولو او ټولولو او له منځه وړلو په معنا ده. کله چې د یوې ښځې هویت او پیژندګلوي ترې اخیستل کیږي، نو په څه معنا پرته له شکه چې هغه د ټولنې لرې کیږي او څنډې ته کړی کیږي. دا نه یوازې چې افغانستان لپاره، بلکې هرې ښځې لپاره ګواښ دی او خطر دی، او ان نړۍ لپاره د شرم او پیغور بولم دغه کار او دغه ګام چې یو څو طالبان له غرونو راښکته شوي دي، او پر یو ملت او یوې ټولنې او یو هیواد او یو ځمکې چې څو څلوېښتو هیوادونو به یې ساتونکي بلل، اوس هغوی چوپ ناست دي او دغه غرونو څو کسه راښکته شوي. هره څه چې خوښه وي او هره خفه یې چې په زړه وي هغه ترسره کوي.
نړیوالو توند عکس العملونه ښکاره کړي دي. دغه راز په کور دننه هم د مختلفو لورو څخه اعتراضونه راپورته شوي. په تېر بیا یو شمیر نارینه ویندویانو هم د اعتراض په ډول په خپلو خپرونو کې له پرون راهیسې تور ماسکونه کارولي دي. ستاسو په باور دغه اعتراضونه به کومه نتیجه ورکړي؟
پرته له شکه خدای دې د دوی ساتونکي وي، د هېواد د والاس افغان سره او د دغو جاهلو کسانو شتون سره، البته طالبانو له شتون سره. زه د دوی دغه کار ستایم، د یوې افغانې ښځینه په توګه، ځکه چې دوی میړانه کړې او دغه میړانه یې د ستایلو وړ ده، خو دا خپل ریسک لري، ځکه چې دوی په مدني اعتراض او دغو خبرو اړوسر یې خلاصېږي نه او پوهېږي نه. خو پرته له شکه چې دا به خپل اغېزه ولري د نړۍ په کچه، د نړۍ والو پام به دې ته راواړوي چې افغانستان کې څه ډول جهالت او تورتم روان دی او څه ډول د خلکو پر انساني حقوقو تیری کیږي.
مننه سیدی صاحب. د طالبانو حکومت چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، نړیوالو ورته ځینو شرطونه ایښي دي. په تېره بیا د ښځو او نجونو د زده کړې او دغه راز د کار په برخه کې حقونو ته درناوی، دا چې پر ښځو د محدودیتونو یا د فشارونو د راوستو په برخه کې نړیوالو تل عکس العملونه څرګند کړي دي په ښکاره یا په پټه. اتمن په مخامخ خبرو کې د طالب چارواکو سره هم دا خبري راپورته کیږي. ستاسو په نظر طالب چارواکي چې کله د بهرنۍ نړۍ یا د نړیوالې ټولنې له استازو سره خبري کوي، هغوی ته څه وایي چې آیا دا د افغاني ټولنې دود او دستور دی، دا چې باید له شریعت سره سم یا د افغاني ټولنې له دود دستور سره سم خځې څه ډول جامې واغوندي، سفر څه ډول وکړي، بې محرمه یا محرم سره، یا د تحصیل په برخه کې یا د زده کړې په برخه کې دا توجیه لرلی شي؟
خبره داسې ده چې په ډیرو مواردو کې دغه توجیهات چې ورکوي شرعي او اسلامي بڼه نه لري، او په سیاست کې هم تر ډیره حده پورې منطقي ضعیف دی. دا چې دوی دا توجیه باندې ځان خلاصوي، زه فکر کوم نه نړیواله ټولنه ورسره منلی شي، نه افغاني ټولنه ورسره منلی شي، دا هسې ځان غولونه ده.
کرا شو دی خبره ته چې تاسو د افغانستان وضعیت له نږدې څارئ. په ورستیو څلورو باندې څلورو لسیزو کې په افغانستان کې رژیمونه راغلي دي، ډېرې داسې تګلارې مخته کړي دي، داسې اقدامات کړي دي چې هغه د ټولنې له اړخ سره یا د افغاني کلتور سره اړخ نه لګاو، خو دغه رژیمونه یو په بل پسې تللي دي. بلاخره ناراضیتي په یو ډول باندې را برسېره کیږي. څه فکر کوئ چې آیا د طالبانو دغه اقدام به یا پر ښځو دغه فشارونه چې دوی راوړي دا به د پراخې نارضایتۍ سبب نشي؟
مطمئنا دا په هغه مختلفو لاملونو کې چې د طالبانو حاکمیت را لنډول شي یو لامل به وي چې دی، اما زه فکر کوم چې نور لاملونو سره سره د نړیوال تجدید سره سره دوی به متاسفانه نه تنها چې ځان ته ضرور رسي، افغاني ټولنه ته به ضرور رسي، او زمنګ د ټولنې نیمایي نفوس د مشکلات سره مواجه کوي. مطمئنا دا هم د څه چې تاسو وایي، او دا به د دې لپاره هم ډیر خطرناک دوام شي. چکو
د ښځو د زده کړې او د غراز نجونو د زده کړې په اړه د نارضایتیو په ترڅ کې په یو ډول باندې تیره ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال اباستانګزی هم په کابل کې په غونډه کې همدې موضوع ته اشاره وکړه او ویل چې په افغانستان کې ښځې د زده کړو حق لري چې دغه حق نه دی ورکړل شوی. د اباستانګزی دغه څرګندونې څه معنی لري؟ آیا دا د طالبانو په لوړ مشرتوب کې د درس څرګندونه کوي؟
اما قسم چې په ابتدا کې ویل د طالبانو حاکمیت انقلابی حاکمیت دی، مشروع حاکمیت نه دی، د تصمیم گیری مرجع، د قانون گذاری مرجع معلومه نه ده، معلوم په اصطلاح کې معلومه هم وی دی ته معلومه ده، په قانوني لحاظ دی یوره معلومه نه ده، اما مطمئنا دا اختلافات صریح کاری، او مطمئنا دا عام خبرې چې په ډیرو مواردو کې مونږه تجربه لرو چې طالبانو مشرانو ډېرې ښه خبرې وطني خبرې کړې دي، بیا په عمل کې دا هغه تعابیر متفاوت وو او تر ډیره حد پورې هغه تعابیر وو چې طالبی تعابیر وو. مطمئنا د ډیرو سوالونو سره مواجه کیږي، اما په ظاهر کې د طالبانو په رهبری کې هم د ماین اختلاف سند دی او دا د طالب په ګټه به هم چنی چنه دی، هغه به د دې کاری، اما د ټولنې د اسلام او د افغاني ټولنې په ګټه خلاص سره نه دی. شکر.
مننه آغلی صفای. په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې یو لوی لاسته راوړنه د رسنیو د خپلواکو رسنیو پرمختګ چې په دې هیواد کې په سلګونو تصویري رسنۍ راوټوکېدلې. تاسو اوس دغه د طالبانو اقدام چې باید خزینه ویندویانې مخپټې په ټلویزیونونو کې راښکاره شي، دا د تصویري رسنیو په راتلونکي باندې اغېز څه ډول ارزوي؟ موږ تاسو شاهد یو چې افغانستان کې کله چې طالبان واک ته رسېدلي ډېرې رسنۍ په تېره بیا تصویري رسنۍ خپل فعالیت بند کړی دی، تړل شوي دي او ډېرو خبریالانو من جمله خزینه خبریالانو کارونه پرېښي دي، په کور ناست دي. دا به څه ډول اغېز وکړي په تصویري رسنیو باندې؟
له بده مرغه چې پر رسنیو به تیاره سیوری وغوړوي، ځکه چې دوی په یو ډول اوس هم اقتصادي اړخه او ان د وینا زده له اړخه له ماتې سره په یو ډول مخامخ دي. نو دغه ګام سره به دوی په یو ډول له منځه ولاړ شي او به فشل شي، ځکه چې رسنیو شتون و چې افغانستان دغه تیرو شلو کلونو کې له خپلو لاسته راوړنو دفاع وکړه او خپلې لاسته راوړنې ټولنه کې خلکو ته د خلکو عمل کانو لا په هغې لپاره کار کاوه. بیلابیلو برخو کې مونږ د اغېزې شاهد وو، د مثبت اغېزې او د طالبانو راتګ سره رسنۍ یو ډول اقتصادي ماتې سره مخامخ شول او له بل اړخه پر دوی دغه فشارونه او بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل هغه خپلواکي او ازادي له لاسه ورکړي، چې اوس دوی دغه وروستي ګام سره چې باید خزینه ویاندویانې دي له دې وروسته مخپتې باید راڅرګندې شي. دا بل بد ګام او بده پرېکړه ده چې په رسنیو به خورا ناوړه اغېزه پرې وسي.
تاسو د نړیوالو تعامل د طالبانو له حکومت سره د دوی د دغو اقداماتو سره سره څه ډول ارزوي؟ نړیواله ټولنه یا د متمدنې ټولنې چارواکو تل ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره دوی ته شرطونه ږدي، خو تر اوسه پورې هغه دی چې تعامل هم ورسره لري، لیدنې کتنې هم ورسره ترسره کوي او دا پر ښځو د محدودیتونو په ترڅ کې وروستی محدودیت هم همدا دی چې ښځې باید مخ پټې راښکاره شي. آیا د نړیوال ټولنې اقدامات تاسو دوګونی بولئ؟
تر یو ځای کومه ورته پام وکړو وو دوګونی ده، ځکه چې دوی خپل مرستې دغه دالې سره ترسره کوي، دغه راز ځینې هیوادونه راشدار شوور سره لري، خو یوازې تش په نوم او په ښکاره توګه نه دی ویلي چې موږ دغه ډلې ته طالبانو ته مشروعیت ورکوو. یوازې د مشروعیت نوم ترې اخیستل شوی، نور خو هر څه په عادي ډول روان دي. دوی ته د تور نوم لړ کې د دوی د مشانو منوو ولې تر څار لاندې نه نیول کیږي، ولې دوی پر وړاندې افغانستان کې ګام نه پورته کیږي، د نړۍ په کچه ولې تر اوسه یې به لوی پریکړه او لوی کومه خبرونه نه ده نیول شوې د طالبانو پر وړاندې. دا خپله د دې څرګندوي کوي چې دوی دوه ګونی چلند کوي. د طالبانو هر هغه پریکړه چې تمنه نیولې د نړیوالې ټولنې د کلنو غوښتنو سره په ټکر کې ده، نو بیا ولې دوی چوپ ناستي او هیڅ ګام نه پورته کوي؟ دوی هم ځینې هیوادونه خپلې لوبې په دغه کار کې ساري، پرته له شکه چې موږ نشو ویلی چې طالبان دې له خپلې بودیجې دغه جګړه مخته وړې ده او تر دا مهاله دوی خپلې شومې کړنلارې په دوام ورکوي. دوی د پادې تر شا د سیمې او نړۍ هیوادونو ملاتړ له ځانه کوي او تر له پخوای لره او تر دغه مهاله لري او دغه سی دوام عمومي له دې وروسته به هم لري، ځکه چې یو څو کسان له رخونو راښکته شوي له منطقه لري له عقله لري، څنګه کولی شي تر دغه ځایه راورسېږي او دغه سی د پر یو ملت حکومت وکړي او پر هغوی دې زور زیاتی وکړي.
مننه سعیدی صاحب. د طالبانو چارواکي د خپلو اقداماتو لپاره تل د شریعت موضوع مطرح کوي چې د اسلامي شریعت لمخې او د غراز د افغاني دود او کلتور لمخې کراسو د شریعت موضوع ته هغه اقدامات تر اوسه پورې طالبان په افغانستان کې د خزو او د نجونو په برخه کې کړی دي، تاسو کوم بیلګه د اسلامي هیوادونو کې وینئ؟
تشکر. اجازه راکړئ چې د طالبانو سره د تعامل په برخه کې هم تاسو حضور ته خپل نظر شریکوم. د ابتدانا ما تاکید کړی دی چې طالبان د ځمکې په سر واقعیت دی، په افغانستان کې مسلط دی، د افغان ملت وږی بے دوا رنجور دی، مرسته ته ضرورت لري، د افغان ملت د نړیوالو د اهدافو دپاره د تروریزم سره د مقابلې په باورت کې په اول صف کې قرباني ورکړې، نړیواله ټولنه وجیبه لري چې دا ملت سره مرسته وکړي. طالبان د واقعیت په توګه په جامعه کې وجود لري، لذا د طالبانو سره تعامل دا یو ضرورت دی، ولو که طالبان د دنه سوء استفاده کول هم وغواړي. طالبانو دا تعامل خپل ځان مشروعیت ورکولو مهم مراحل ګڼي، تبلیغ کوي چې دغه دی په رسمیت وپېژندل شو، در حال چې تعامل او په رسمیت پېژندل دوه جدا مفاهیم لري. زما سفارش نړیواله ټولنه ته دا و چې هو د طالب سره دې داسې تعامل وشي چې د هغه په نتیجه کې نړیوالې مرستې د طالب سربازانو ته نه، په انتر کانتیننتل هوټل کې خودکش افراد او کورنۍ ته نه، بلکې ملت ته په مستقیمه توګه ورسول شي او نړیواله ته مستند کړي شي، افغان ټولنه ته مستند کړي شي چې موږ دغه د خپل کوشش وکړو خو طالب منه پریدي، که طالب د دې مدعي چې نه زه پریدم دا په هغه صورت کې د نړیواله ټولنه
سیدی صاحب
دا یو خبره
مننه. هغه بله بحث ډیر کم وخت لرو، مهرباني هغه زما پوښتنه ته یو بل بیلګه مونږ په اسلامي هیوادونو کې وینو.
طالب وایي چې زه بیلګې ته ضرورت نه لرم، او رښتیا هم وایي. طالب ته کتاب الله او سنت رسول الله پرو ده او د فهم پرو ده، زه هم د سره مشکل نه لرم. زما مشکل د طالب سره په دې نه ده چې د اسلام د دین نه څه برداشت لري، زما مشکل د طالب سره دا ده چې دغه برداشت خپل لري په ما تحمیل لري، په ټولنه تحمیل لري، مخکې د دې نه چې مشروعیت واخلي. زما سفارش طالب ته دا ده، هغه برداشت چې ته لري هغه دې په تا مبارکي، هغه د کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم موافق غنی، هغه د ستا کا ده چې په ډیرو مواردو کې متفاوت نظر لرم، ټولنه ملا عالم متفاوت نظر لري، چې د پاره چې ته وتوانېږي دا مشروعیت پیدا کړي چې په ټولنه کې تطبیق کړي، هغه د ملت نه مشروعیت مخلا اول خپل ته مشروع نه یې، ته شخصي فتوا ورکې او شخصي فتوا پر ملت تحمیلې، دا نه اسلامي ده او نه قانوني او نه د دې ملت په ګټه. شکر.
مننه سیدی صاحب. خاطر صافی ایواز څو دقیقې وخت لرو، تاسو د طالبانو دغه اقدامات یا پر خزو د فشارونو دغه لړۍ په افغانستان کې د خزو د راتلونکي لپاره څه ډول ارزوي؟
د طالبانو شتون سره د افغانستان کې د خزو راتلونکي په پلکه توګه تیاراو رڼا نه وینم، تیارا د تورتام کې وینم، ځکه چې دوی د جهالت د جهالت دله بوله منو جهالت دل شتون کې هیڅوک هیڅ انسان انساني ژوند نشي کولای، یو له انساني حقوقو یې نشي برخمن کېدی. دې ته پام سره زه درې غوښتنې لرم. یو، افغانستان کې د افغانستان له خلکو چې دوی دې سره بسیج شي، یو لاس یو موټی شي، هغه چې ښځینه یې نارینه یې مشران یې کشان یې د ملت د خدای زور دی، یو دوی کولای شي که یو ځای وي، که یو موټی وي. او بله غوښتنه مې له نړیوالې ټولنې ده چې افغانستان یوازې مه پرېږدی، پر افغانستان پام وکړی، او د افغانستان کې د خلکو لغ انساني حقوقو او بشري حقوقو چې تاسو یې خپل شعار کې بولئ هغه دې په افغانستان کې هم پلی کړئ. او بله غوښتنه مې د افغانستان له هغو خلکو ده چې له هېواده بهر وي، هغوی پرته له کوم ریسکه کولی شي مبارزه وکړي، او د افغانستان د خلکو غږ بدرقه کړي، او د هغوی په استازیتوب غږ پورته کړي.
ډیر مننه اغلی صافی د سیاسي او دینی چارو شننکه ډاکټر صلاح الدین سعیدی او خبریاله خاطر صافی لتاسو دوړو مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. دا بحث همدلته پای ته رسیږي. زنوري اسنوري لتاسو اجازه غوړم.
دا امکان نست چې پر دې بازار بیا
چپور دے بازار بکا